السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه د ایران زنیو رسنیو افغانستان ته تیر یو میاشت کې د 15000 بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل دي د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبل پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 15380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې لارې افغانستان ته سپارلې دي د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډیره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړی دي د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک وسیږي باید د استوګنه قانوني اسناد ولري په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز سره د څه باندې شپږ سوه اتیا بدیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی بلخوا له پاکستان هم د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د 22 منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د 224 منډو هدف ټاکلی او اماراتوی په ځواب کې د 24 لوبغاړو په اوټ کې 2.1 منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 1.1 منډې وکړې هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغه لوب لړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1.1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې تر سره کوي
په پرونی لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډې وکړې د اېدن نړیوالو شل اوریو سیالیو لومړنی سیریز او لوبډل مشر ابراهیم زدران په 55 منډو اوټ شو عظمت الله مرزا په 1900 محمد نبی په 4 منډو ناټ اوټ پاتې شول راپور نو وايي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیا ترتیب کړي د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیه روسیه چین او ځینې نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون ویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسي تازه حمله څپه وغندله ترک له مسکو وغوښتنه وکړه چې دغه حمله سم د لاسه کمی کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسي د میزایل او بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حمله لامل یې ټکان خوړلې ده پرې حمله کې درک تر لګا اذر لاس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیات نور ټپ کېدو خبر ورکړل شوې ده د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډیر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نخښه کړي دي د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي 22 مشکوک کسانې د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي مخکې دا شمیر نه هویش خو در شوې او ترکیه یو امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبری اژانس ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د يهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر صفحالت حمله وکړي سرچینې ویلي ترکیه استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمین انقره او استنبول په ګډون په نه خوړونو کې سار وختي چاپیا چولې وي ویل شوی په نیول شوی او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي ترکیه په تیرو میاشتو کې د داعش افراطي غړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر روان وړي پوری بشپړ فعال شي د څرګندورې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیروني دا موضوع د اندېښنې وړ وبللې و د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهر انداز مویل کېدو په پړاو کې نو احتمال شته چې تر اوري پورې بشپړ فعالیت ولري تاسو ازادي رادیو ته غواګیا ستوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکۍ ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکه هم وشوه افغان سترګل
فور بیسیک نیدز افغانان د خپل لومړنیو اړتیاو لکه خوړو سرپناه روغتیا سره تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي
په دې یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډیر کنټرول او دراتلونکو ټاکنو په اړه بي باوري
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي د غزې تړانګې د جنوبي خار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونی وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خوځو جنونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسوډې ته رایه ورکړه او هغه د رایو پاکستانیا تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوډه چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوی و په غوڅ اکثریت تصویب کړ. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندې زونه تایید سول. تر رای ورکولو وروسته په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپناه روغتیا اړینې تعلیم او غوړه ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پرې دې هم دا نه د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مخې د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستۍ فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساوده ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the Afghan
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیري کوي.
په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په 2023 کال کې تر 10,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډېرې د روان کال د سپتمبر 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د آی او ایم او یو این ایچ سی آر د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له زورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري زورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی وو، ازادي رادیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسانو ملته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د یو این ایچ سی آر کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یو زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,370,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کابل د مکروریان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزوه کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځینې کسان ډیر بد حال ونښلودو، اختارونه یې ورک چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکروریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخارۍ ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي،
په دې گاون کې چې دوی بخاری خې وو د خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسانې خبر شو، دوی دی ولید مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو. اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي. خلک څه وکړي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سکال ژمی لپاره نه ګاز ارزان د چاغنه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت سیدا اوس فعلا ټولولو کې دا دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. ګرانه کې ډېر ژوند سخته ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپله برستنه ده، رقم شیان په باندې اچو، اوسې پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ودنه باید سوپ نو مخو سړی نه سي پټوی چې دا پزه هم تاوده سي. او اصلا باعث د ناروغۍ سي ګرځي. نو له پزې نه کېږي، کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بېکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي؟ دا خو مشکل دی خلکو ته. زه دوستېلر ته ماته دي، دوازم ته ماته ده. خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده، خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته هغه مشکل څه ده؟ نو واش نه وي، کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه وي، کاتېږم دلته.
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ ول عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل، د ژمي پراتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغه ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټویټر کې د خبرو کړې، خو نور تفصيلات نه دی ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوزیانو په هوایي حمله د نخوشتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼه ترورستان ختم کړی دی. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوزي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې د جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نوموړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حمله کې اوازې پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپیان شوې دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترنګ کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی. هغه رقم چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیرې کراوي. دغه جګړه چې اڅه کم دولس اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړې سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې لنډیزي اورو.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوی چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوه ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله لدی پروژه پښه کیږي. د ایتالیا سرتیازمې جورجا میلونی روانه میاشته خبره وکړه چې د پروژه هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تا مکیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قره قرم لوی لارې ورستي خونړي بریټ په سیمه کې امنیت اندیشنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 مله خونړي بریټ ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شو د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي اسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان دلی سره د اسلام آباد د سولې خبري ناکامه شوې دي. له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پرول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قومندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګند شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغه سره نوی پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکې چنکړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتي تر شا ټول کال پوز لا واګ ډیر اداره کړی تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري ته اچو او تر ملاتړ وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوی خو د سیاسي ډلو لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بي باوري رامنځته شوی. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې. او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي، نو هغه به د سیاسي اړی ګړی کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ونه رسو. دی وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړختا که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو. او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروستو د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړی ګړی د وجې مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو، هغوی سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي. او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف، هغه د بندیزونو د لاندې وي. نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړي د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00422 11 45 15.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراول لګي نه واځي د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم چې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوي چې اړین نه د باید غږ مو د ازادي رادیو لاري خبر شي سو سونز ته یو حل لار پیدا شي او تر حاکم چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شميره چې شپه وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولېږي موږ په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې تر تخبارو کړو تر خوای هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې ورزګرزو د خبرونو لنډیسته د ایران زن یو رسنۍ او افغانستان ته تیرې و میاش کې د څوباندې شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل. ترنا د ایران برنا خبري اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یو میاش کې شپې ته زره 380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې لاري افغانستان ته سپارلي. دا په داسې حال کې چې له پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دي. افغان لوبډلې تیر شپه په شپل په یو شل اوریز نړیواله سیالۍ کې متحده عربی اماراتو د دوه او یا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې د 204 منډو هدف ټاکلې وو او اماراتو په جواب کې د 204 لوبغاړو په کې دوه واسي یو سلی او دیش منډې وکړه. په بارونه ای لوبګه خالو برحمن الله ګرباز وکړه هغه سلیزه وکړه او دای په نړیوال شل اوریز سیالیو کې لومړنۍ سلیزه را پورونه وای د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیسي. د ریپورت کوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې د سفارت په ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی خوله. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ابیک سمادیاروف پرونو ویل چې په دوی د امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له ترهګری زلستا وباسي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا مشر ویل کر ترک پرون جمعه په اوکراین د روسي د تازه حمله څپغندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا مشر په ویلامه کې ویلي پر اوکراین د روسي د میزایلو بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حمله لامل ټکان خوړل. د حمله کې د لګ تر لګا تر لاسو کسانو د وشل کې دوه او تر سلو زیاتو نورو ټاپ کې دوه خبر ورکړل شوې. د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي دوه دیش مشکوک کسانې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شپېر نه ویشتنه خودل شوی و. د ترکیه وی امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرله چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق په سفارت حمله وکړي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وايي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالاً تر روان اوړي پورې بشپړ فعال شي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیره اونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه. کور مو آباد او اوس را سره تاندې څنګه ونیزا خبرونه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د ټولبه خوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصلان راتوایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي او ته شي د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توایي انځه تا په زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی کېر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پر کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست په هنتون ل مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کې شری ترلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی. د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقونو د څار سازمان ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هره لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په قاچاقي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ تر کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنۍ شرایطو کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې له دولسم پانتون ماستر وروسته سنت ترلاسه کړی، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زمونږ ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګ هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو ورهاخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنې د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپل هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی ناامیده کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي ودې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتماً یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو استاد سره او استاد د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سیملتا استخو کو د بشر حقوقو د سر سازمان ویلی چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر سره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
واتساپ تاسو ستاسو اوریدونکو او وساسب ته سلام. له بده مرغه د زیان چې دی یوازې موږ د خويندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی موږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې ومده. مثلا نور کلونه به ارفا بچي کانکور ازموینې نتیجه اعلان شوه، مکتب چې د امریکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو امریکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، د ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی، یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کي په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دي ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګیزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګیزه ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګیزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصا ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی، یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د اصلي زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلماتې کړي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې لکې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یو محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دی دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، دا چې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویسا صاحب، که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دی، هغه میتود چې دی، ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې کادر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیمن راځي کیږي و خپل محصل ته و شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي، بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین یو نیولای غو پوسټ دی کوم مسؤلین وای د کورنۍ چارو وزارت یو مرسیال چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورنۍ چارو وزیر چې دا کې زبردست خبرې ما ته خبرې راکړي خو د کسانو فعالیتونه چې دی د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل او بل کس یو ګره هم دا هم دا د دفاع وزیر وایي موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نشي چلوي مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي مثلا دوی په ډیر تخنیکی جنگي وسایل چې د هغه په استعمال نه کوي هغه مخکنه او کسانو ته مراجعه کوي هغه برابر دي نور نو تاسو وګورئ په کوم باندې په ځای او یا د پانتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چې په ناس کې
مننه کوي ساسه تر دې د مخم په عواملو او پایلو خبرې وکړي خو ځوانان په دې وغږی ګوچه سره له ټولو ستونزو څخه کول پکار دي چې ځوانان به هم خپل زده کړو ته په دې هله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یو ورځ د دا او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي تاسو کې ځوانان مصروف وساتل شي د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا هغوی دغه وړتیا چې کوم د عملی میدان ته راوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باور کړي چې مثلا او ته د دې وطن کادر ته وړتیا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي ځکه چې لوی دسکا د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغه سي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه لکه چې زموږ ځوانان ټول دن دیالته تر سره کې نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دسکا ته په هغه دسکا کې کار وکړي په ځیمن کې ځوانان هم باید خپل اتحادی جوړ کړي ټولنې جوړ کړي د مختلفو لارو د خپل ټولنې ځغ هم پورته کړي واځي دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه ورچا د دغه ځای پر دې را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصب حقوق ځوانانو ته چې لزده کړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک دې دوی موقف کې خپل کې بیا د چا د اقتصاد دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه به فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره چټړلې دي کله چې یو څوک چې حساب نه ولوسته چې ځکه په نوی کړي کوډه را سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خو خزای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کوم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نه لوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر خوري دي نو د دې لپاره چې ډیر روزل شوی دی په وطن کې د باسواده کس د لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې هم د تګ کوي یو خو د تعلیم د ارزښت او بل زما دا څنګه پیغام دوی ته د خپل وسادانم ډاټ ورک یو خپل کومو کوم ډاټ ورک ول کیږي او دوی هم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب علم فریضه تن علی کل مسلمان او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي او دام حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي را بدلیږي نو که خدای وکړي واکمنۍ ژر بدله شو نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړیو او بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو موږ به یې ښکاله وو
رنو اوریدون کوله دی ورسته بعد د تانې څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګلو غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصله پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهه حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپل استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوک ورورسیږي
ورسیږي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
استاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پر خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی مینے بھاغد تن کئی مینے نغم راتا غگی گنن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی نن شرابستر گے آگا شرابستر گے آگا غشان شرمیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی کیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی کیگی نن سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا نادا ہاگا نادا ہاگستل گری توری گی نن ہاگ نن سبائے راتا مخیم